شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د طالبانو او امریکا د دوه د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. تیر یو کال کې دا هوکړه څنګه پلې شوه او د افغانستان پر وضعیت اغیز څه و؟ همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. پی یو استودیو ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. د خبرونې تر نورو راپورونو مخکې پام وکړئ، د دې ساعت خبرونو ته صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. طالبانو له امریکا غوښتي چې دغه تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیشن د مرستیال د وژلو ادعا کوي. یما سعیدی د جرمني د سوک وهنې د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ او سعودي وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسئلو سربیره امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه ورکړې او په بدل کې له طالبانو غوښتي چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن پاتې کیږي او له امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا نوې ادارې ویلي چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري 19 تړون ارزوي او ګوري چې طالبان څومره په خپلو ژمنو ولاړ دي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د همدغه تړون په اساس د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیاته برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته.
سربیره پر دې چې د همدغه تړون په اساس د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې، خو د افغانستان حکومت او ځینو امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې د دوهې تړون په وار وار نقص کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د طالبانو د پوځي کمیسون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د قاری زاهد الله په نوم د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال چې د طالبانو د ګمرک مسؤل هم و، پرون له دوو نورو وسلوالو سره په نهرین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هدفي حمله کې وژل شوی. په دغو حملو کې د څلورو نورو وسلوالو د ټپي کېدو، د دوی د یوې اندازې وسلې او مهماتو د تخریب خبر هم ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. په دې هڅه کې د یمن حوثي یاغیان ښکیل بلل شوي، خو دغې ډلې تر اوسه څرګندونې نه دي کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل دغه توغندی حوثي یاغیانو د ریاض او د جنوبي ولایت جازان پر لوري توغولی و. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې یا هم زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حوثي یاغیانو په 2014 میلادي کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې جلاوطنۍ ته اړ کړ. سعودي عربستان په 2015 میلادي کال کې یو ائتلاف جوړ کړ چې په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د بیا واکمنولو لپاره پوځي کمپاین کړ. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانتس وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پرې ویاړوندې باروړونکي کښتۍ د تیرې پنج شنبې په 14 کې احتمالا ایران لاس لري. دغه کښتۍ د سعودي عربستان له دمام بندره د سنگاپور پر لوري روانه وه چې ورباندې چاودنه وشوه. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانتس د اسرائیل دولتي ټلویزیون ته وویل ایران ته د کښتۍ د موقعیت نږدېوالی دا باور زیاتوي چې ایران مسؤول دی. ایران په نومبر میاشت کې د خپل یو اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل دخیل بللی و او د غچ اخیستو خبرې کړې وه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل دا څرګنده ده چې ایران هڅه کوي د اسرائیل زیربناګانې او وګړي په نښه کړي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اینډ جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. د کووید 19 ناروغۍ پر ضد دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي دریم واکسین دی چې په امریکا کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون دا اجازه په داسې حال کې ورکړه چې تر دې یوه ورځ مخکې د متخصصانو یو خپلواک هیئت په لوی اکثریت د درمل جوړولو امریکایي شرکت دا واکسین تایید کړ. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم اداره وای د جانسن اند جانسن واکسین خوندی ده، یوازې کوچنی جانبی عوارض لري خو د کرونا وایرس په وړاندې خلک خوندي کولای شي. په نړۍ کې پر 44,000 کسانو د دغه واکسین آزمویلو ثابته کړي چې جانسن اند جانسن واکسین خلک د کرونا وایرس په وړاندې 15% خوندي کولای شي. اور سه خبر هم د یو افغان سکوهونکی د اتلولی خبر ده. یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی د اتلولی کمربند ترلاسه کرد. دغه افغان الاصل سکوهونکی بیگا په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کرد. سعیدی تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه دغه پیغام خپور کړی دی.
شکر خپل لوبه می وګټله. د جرمنی نړیواله اتلولی می د بی جی بی په سازمان کې ترلاسه کړه. ډیره هیجانی لوبه وه. لاس راوند لوبه می وکړه. ډیر ښه سیال می درلود. یو نړی مننه ستاسو له دعاو او له دې چې تل زما ملاتړ کوي. بیا مو وکولای سوی چې د افغانستان بیرغ اوچت کړو او بریالي سو.
دا د سعیدی شلمه مسلکی لوبه وه. لوبه د جرمنی د حرفه‌ای سکوهنی د سازمان بی ډی بی تر څار لاندې په برلین کې ترسره شوه. سعیدی تر دې مخکې هم د جرمنی او اروپا په کچه اتلولۍ ګټلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبري توکي راټول کړي. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلان شو. طالبان وایي تړون تجمن دي خو دولت ورسره نه مني.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي. سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده. دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته.
یو تفصیلی راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تیر یو کال د سولې لپاره څه ډول کال و. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بحث دی پروګرام ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبانو د دوهې د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړې دغې توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل پرې کوي. همداشان په اعلامیې کې د امریکا له متحده ایالاتونو هم غوښتل شوي چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو کې خپلې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې راتلونکی کال به افغانستان کې د سولې کال وي. همکار مو دغه موضوع تعقیب کړی د محل له کابل را سره استودیو ته وصل دی. غرمه مو په خیر که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې طالبانو په دې اعلامیه کې چې نن یې د تړون د یوې کلنۍ په مناسبت خبره کړې څه ویلي؟
د تاسو او د اوریدونکو دم غرمه په خیر وي. طالبانو له امریکا سره د کب یهود له 3 د فبروري د 9 هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینو عملی نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. د طالبانو له لوري نن یکشنبه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې عملي کېدو په وسیله به د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسي. وړاندې په اعلامیه کې یادونه سوې ده د قطر هیواد امنیت شورا ټول هغه هیوادونه او بینالمللي څارونکي چې د دوهې د هوکړې د لاسلیکو مراسمو کې برخه والو د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري باید ترسره کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د دوهې هوکړې په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره یوه عملي لار رامنځته کړې ده او که په مقابل کې یې بل هر بدیل هڅه کېږي پایلې به یې سر له وسه په ناکامۍ محکومېږي. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار شوی ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د روانې پروسې د چټکتیا لپاره باید عملي ګامونه واخیستل شي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه وځي. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت دا خبره کړې وه چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې راتلونکی کال به د سولې کال وي. سید منصور سادات نادری نن یکشنبه ملت ته د حساب ورکونې په مراسمو کې وویل چې ټول باید د سولې په پلي کېدو یا د سولې پر وستو کې برخه واخلو. بله،
ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې طالبانو د دوه د تړون د یو کلنۍ په مناسبت یو اعلامیه خبره کړې. ویلې دي چې دغه تړون تجمن دی او امریکا هم غواړي چې په تړون عمل وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې کال پوره شو، که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نوم لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هېواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. نه تاوتریخوالی راکم شو او نو هم د مرجوب لشمیر راکم شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د 1390 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28مې نیټې سره برابر وه، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو له لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو ویستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو ویستل او تر خوا یې د افغانستان زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستانډ کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت ګام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو تر څنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوي. نو دا په مجموع کې
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډېدي.
د ټولو په یاد شي چې کله توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا د مجاهدینو لخوا به په لویو استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل خو ماتې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوښمن نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو کړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي اداره یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضره نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23مه خپور شو ولیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,850 نور ټپیان دي. یوناما د دې مرشوب له ډیر مسؤلیت پر طالبانو واچو خو دې ډلې رات کړ. د دې تر خوا تیرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هدفي وژنو زور اخیسته او د نورو ترڅنګ خبریالان او مدني فعالان هم پکې په نخښه کیږي. د افغانستان د خبریالان د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چا د منلې. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده؟ د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه سوې ده، ټوله نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اوربند ټینګ شي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بل اخره افغان وژنه باید بند شي.
قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې لومړی خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو تر ډسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2021 کال د جنوري په 6مه پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وایي په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربند دی، څو له مخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وایي په دې اړه لا خپل منځي مشورې کوي، خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پچ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله داره چې د دې اوږدې جګړې لامن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمیږو، خدا زل درته یو ځانګړی او تفصیلي راپور. 2000 میلادي کال د افغانستان د سولې لپاره څه ډول کال و؟ په دې یو کال کې فرصتونه ترلاسه شول، خو ننګونې څه وې او د جګړې ښکېلو خواوو وکولی شول چې له دې فرصته ګټه پورته کړي؟ په دغه راپور کې د سولې یو کلن مزل ته تفصیلي کتنه شوې.
په 2000 کال کې د افغانستان د رواني څلوېخت کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لبل هر وخت څخه زیاتې هڅې وشوې. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنې جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه افغان حکومت او طالبان خبرو ته سره کېناستل. د 1999 لمریز کال د کب یهود په 10مه چې د 2000 کال د فبروري له 9مې نېټې سره برابره وه، دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې غونډه کې د فبروري په 9مه وویل:
زه له تاسو غواړم چې له دې فرصت نه ګټه واخلئ، د دې بهیر ساتنه وکړئ، د یو بل درناوی وکړئ، زغم ولرئ او په مشن مو تمرکز وکړئ. موږ په مذاکراتو کې مرستو ته تیار یو چې تاسو وغواړئ، خو دا وخت ستاسو دی.
پمپیو ویل که طالبان په تړون کې شوی او ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې د 2020 کال د مې میاشتې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. له نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پرېکول او له افغانستانه بیا امریکا ته د ګواښ نه پېښول د هوکړې نور لوی شرطونه وه. د طالبانو له اړخه د قطر دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله. برادر ویل دغه هوکړې د افغانانو لپاره د خپل منځي خبرو زمينه برابره کړه، خو آیا له دې فرصت څخه استفاده وشوه؟ د افغانستان د مصالحې عالي شورا د دې تړون دیو کلنۍ په تړه وای افغانانو ته په لومړي ځل داسې یو ښه فرصت په لاس ورغلی. د دې شورا ویان فریدون خزن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم فرصت بې ساري او بې بدیله دی، خو هغه ډول چې تمه کېده ترې استفاده ونه شوه.
د سولې دپاره اوسنی فرصت یو بې ساری او ښه فرصت و. متاسفانه چې هغومره چې د افغانستان د خلکو توقع او زموږ توقع هغومره قابل ملاحظه پرمختګ پکې ونه شو. افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي زور واخیسته، موږ اوربند ته ونه رسېدو. موږ افغانستان د خلکو دپاره چې د سولې هیلې راټوکېدلې وې، دا هیلې د جګړې په شدت سره متاسفانه چې یو څه زیانمنې شو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت د سولې لپاره خپله ژمنتیا ثابته کړه او دا یې وښوده چې افغان چارواکي د سولې راتګ لپاره قوي هوډ لري. د نوموړي په خبره دا طالبان دي چې د سولې راتګ لپاره لیوالتیا نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څه ډول ترلاسه شوه؟ دې کار لپاره 10 ځلې د طالبانو مرکچیان او زلمي خلیزاد په مشرۍ امریکایي مذاکره کوونکي سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډېره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډېر کم معلومات خپرېدل. دې 10 پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې د کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. دوه کې د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر په 12مه پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره له مخې د دوهې هوکړه وشوه. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي. یو ځل خدای امکان هم تلو چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له برید وروسته ولسمشر ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه له دوی سره شوې خبرې له منځه وړي. تر دې ناخوښ حالت وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شوه. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریځ بیرته نرم او 2020 کال د جنوري په 6 نیټه یې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې په دوحه کې پیل شوې. دا خبرې چې د نورو پړاوونو په پرتله اوږدې وې پایله یې ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د کپ په 10 د فبروري په 9 به دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا دفاع وزیر و د ناټو له عمومي سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره کابل ته ولاړل او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه خپره کړه. ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د ده دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
نن د دوست هیواد امریکې متحده ایالات سره په افغانستان کې د دایمي سولې د تامین په خاطر یوه ګډه اعلامیه خپروو چې د دغې اعلامیې د موادو په تطبیق سره به انشاءالله تعالی په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ته لاره هواره شي.
د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې د 2020 کال د مارچ 10 د بین الافغاني خبرو د پیل ورځ وټاکل شوه، خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل شو چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډیږي. د خبرو ځنډ یوازې دا نه و، بلکې دلته دننه په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوي جنجالونه هم هغه څه و چې دغه بهیر څه ټکنی کړ. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو ازادېدل پیل کړل. حکومت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 400 نورو چې حکومت خطرناکه بلل د خوشی کېدو پریکړې ته یې مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اګست په نیټه وه چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه وشوه. نږدې 3,500 ګډونوالو په درېیمه وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشې شي. له دې غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. د مشورتي جرګې په وروستۍ ورځ افغان جمهور رئیس وویل
د نیم زر افغانان ټول کې ورته پښتنه وکړي چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکه مولوی صاحب احمد الله دې ولسته سپین چک ورکه د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندان خلاص.
له دې اقدام سره شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوې څپرګۍ پرانستل شوه. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشې کول او د بین الافغاني خبرو پیل به په افغانستان کې دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا اورکم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو وبلل شو درې میاشتې وخت ونیوه. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې د ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لورو مرکچیان پر دې تګلاره سره سلا شول. دغه خبرو کې د ډسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 6 وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو ویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت یو پلاوی کابل او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لورو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبرې د دواړو لورو مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرته راتلونکي خبرو ته دوام ورکوي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت کې د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې وکړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. له بلې خوا د امریکا او طالبانو په هوکړه کې دا هم ویل شوي چې د 2020 کال د مې تر میاشت یعنی دوه میاشتې وروسته ټول بهرني ځواکونه ځواکونه افغانستان نه وزي. خو د روان میلادي میاشتې په 13مه نیټه د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په خپله کلنۍ ناسته کې له افغانستانه د وتلو پریکړه تر نامعلوم وخته پورې وځنډوله، خو دوی په څرګند ډول د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ بیا تازه کړ. له دې ناستې وروسته جرمني هیواد په افغانستان کې خپل حضور روانو شرایطو ته په کتو تمدید کړ. د راپورونو له مخې اوس مهال د امریکایي ځواکونو شمېر په افغانستان کې 2500 ته رسیږي. اوس یو ځل بیا له شاوخوا شپږ دېرش ورځني ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ په دوحه کې ناسته ترسره شوه. دغه ځنډ هغه مهال رامنځته شو چې د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور رئیس جو بایډن د لوړې له مراسمو وروسته وویل امریکا له طالبانو سره شوې هوکړه بیا ارزوي. له دغه څرګندونو وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو میز ته شا کړه او د سیمې هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړه. د طالبانو سیاسي ډلې له پاکستان څخه ایران، بیا روسیه او ازبکستان ته سفرونه وکړل. په دغه موده کې په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو پر طالبانو تند نیوکې وکړې چې د خبرو لپاره ژمن نه دي. په کابل کې د افغان جمهور رئیس سلاکار محمد محقق وویل که په قطر کې طالبان خبرې بیا ژر پیل نه کړي، افغانان به راتلونکي پسرلي کې د سختې جګړې شاهدان وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د هیواد ګڼ شمېر ولایتونو ته سفرونه کړه او له ټولو امنیتي بنسټونو څخه یې له نږدې لیدنه وکړه. د پوځي هڅو ترڅنګ افغان حکومت په سیاسي هڅو کې هم غلی پاتې نه شو. جمهور رئیس د پاکستان لپاره خپل استازی عمر داوزی د فبروري په 24مه د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ واستوه. محمد عمر داوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان ته د سفر هدف قربان او په دوحه کې د خبرو ژر پیل دی. اوس افغانان 2023 میلادي کال ته هیله مند چې ګوندې په دغه کال کې د قربان او امن مزه وڅکي.
بلورتا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې یوه ګټه دا وه چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه کړې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په برخه کې د دغې هوکړې موثریت څومره و.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوری سره خبرو ته کېناسته او د همدې هوکړې په تسلسل باندې چې هغه کې څلور مادې وې چې مثلا د خارجیانو وتل و، امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان نه حمله نه کېږي، یو هم همدا د بین الافغاني مذاکرات و. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو په نظر باندې چې
اول خدا وایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو، دویم پړاو، تقریبا یو پړاو سرته ورسوي او دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤول ارګان په توګه په دغو خبرو کې څومره دخیله وه، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو، البته د مصالحې شورا مشرۍ دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ. خو مصالحې شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه، لا د رهبری شورا غونډه نه وه شوې، خو هلته مذاکرات طرفین کېناسته، دوی نظر اخیستل شوی او د همدې دپاره شاید اختلاف نظر به ورباندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي. خو دپاره دی چې اوس افغانان یو قدم واخلي، کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناسته، سره په ستونزو سره خبرې وکړې.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې څخه سرغړونې شوي، مثلا امریکایي لوری طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوری تورنوي، څه فکر کوئ چې رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوي که شوي د چا لخوا؟
اول خدای ته هم چې هوکړه ټوله چې ده هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې ده، یو برخه یې دلته خلکو ته ښکاره شوې ده، ټوله نه ده ښکاره شوې. نو په همدې وجه سرغړونې موږ خلک پرې قضاوت نه شو کولای.
تاسو هم خبر نه یې په پوره ډول؟
زه څومره معلومات لرم، یو د ځینې برخې چې هغه ټوله میډیا کې هم راغلی، ټول کې راغلی، هغه موږ ته هم ښودل شوي دي. ولې موږ کله داسې اورو چې ځینې زمیمې وي چې هغه زمیمې دي په منځ کې دي، هغه هغې نه ټول نه دي خبر.
صاحب ویل کېږي چې د امریکا نوی حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي، فکر کوي دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړې باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی، یو اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکنۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ټرمپ پیسې کې دا خبره کړه چې هغه سرزور دی او لکه داسې په اړه خبره ډیرو خلکو سره یا ډیرو خلکو متحدینو سره مشوره نه کوي. اوس دا موجوده ادارې دام ویلي دي چې موږ خپل متحدینو سره په مشوره کوو، خو موږ دومره پوهیږو چې که ډیر فرق راشي هغه فرق به دا په دې برخه کې چې دوی په دې کوشش وکړي چې دا کله چې قوای وزی چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سټاپ مې سره غلې دي خبرو د پاره،
یعنی په ټوله کتنه پوښي تاسو نظر خدا
نو زه د فکر کوم زه به دې نه پېږی بس کتنه کوي، خو د امریکای حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکمه یو اداري اور باندې باس کړی دی او دی باندې شاید ډیر معمولی خطه پورته فکر ولې ډیر ما ته خلغه نه ښکاری وکړي.
د سولې عالی شورا پخوانی مرستیال او د مصالحې عالی شورا اوسنی مرستیال اجی دین محمد وو. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه له صفی الله ستانگزی.
نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسئلو سربیره امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې او په بدل کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د دوهې تړون ته ژمن پاتې کیږي او له امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې اړوندې باروړونکې کښتۍ د تېرې پنجشنبه په چاودنه کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اینډ جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. او یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصله سکوهونکي بیګا په برلین کې په یوه لوبه کې په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلینټون مات کړ.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د ګلف فود نندرتون د سپاندې یو سلو یو اویا میلیونه ډالرو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د تړونونو په ترلاسه کولو پای ته ورسید. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازدي رادیو ته وویل چې د تړونونو ډیره برخه له هندوستان سره شوې دي چې ټولیز ارزښت یې سل میلیونه ډالرو ته رسیږي. په دغو تړونونو کې د سپاندې یو سلو اووه میلیونه ډالرو په ارزښت د وچې میوې، د سپاندې درې څلوېښت میلیونه ډالر رو پارزخت مغزیات، د سباندې دیالس میلیونه ډالر رو پارزخت طبي بوټي او دغه شان د تازه میوه او شاتو په برخو کې بیلابیل تړونونه له سعودي عربستان، اماراتو او نورو هیوادونو سره ترسره شوي دي. دغه څلور ورځنۍ نندارتون نن پای ته ورسید. په تیرو څو کلونو کې د ګلف فود له کلنۍ نندارتون څخه افغان سوداګرو په ټولیزه توګه د نږدې سل میلیونه ډالرو پارزخت تړونونه ترلاسه کول، خو د کورونا وبا تر څنګ سږ کال افغانستان لپاره د دغو تړونونو په کچا کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په جوزجان کې د 21.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د 1400 پرمختیایي پروژو کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پراختیایي پروژو په بلې کېدو سره سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پروژو کې د 6.5 کیلومتر ښاري برېښنا د شبکې غځول، د 4.1 کیلومتر د اوبو رسول ولو یوه شبکه، شپږ ویشت اوبو ویشونکي، د څښاک اوبو و څاګانې شامل دي. دغه وزارت وایي له دغو پروژو 3328 کورنۍ برخمنې شوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.7 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې خپرونه تر ډیره د سولې یا په ټوله کې د دوهې د تړون یو کلنۍ ته ځانګړې شوې وه. اقتصادي خبرونه یو څه درته په ځنډ خپاره شول، زموږ معذرت ومنئ. وسم لدی سره د خبرونی خبری مسائل رانغاړو ورزو 19 پروگرام ته نور بس دی.
نور بس دی. شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونی شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونی د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونی په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زم لالی بشیر به پر مخ وړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 13 سلنه او په شخصي پوهنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لومړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه شرغ لاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایئ چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهداران نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثرو ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. نوې اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعضې خلک زموږ غرونه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي، امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې، د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې هکله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کلونو به موږ چې د خپلې د ښوونځیو له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل او نور به ټول د پوهنتون لپاره تفتنام کول. او سخل چې و تقریبا د 15 جنتیانو سفتنه وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیال یې تاسو ولې په پوهنتون لپاره سفتنه نه کوئ او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کرونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه یې په کورونو کې پاتې شوي دي او خپل اقتصاد یې ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیال یې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې دی خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي.
انوری صاحب، که تاسی یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسې په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیال یې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې ورته دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو، او د بچیانو لپاره دی د خپل خیال ډولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله ښه کېږي او د علم څخه برخمند کېږي او خپل زده کړو ته به دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیالو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوټو ته کمېږي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو له لارې دا همکاري راته وغواړي چې دوی سره د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي، په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کولای شي موږ سره لوړ چارواکو د همکاري کړي ده، ځکه چې د موږ د سیاست څخه چې بعض جنکې کم شوي دي، دلته د دعوت پوهنتون په نام یو پوهنتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې دی په غاړه اخیستي دي، او د هغې لارې د خپلو زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغینې هم ورکړه، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغینې ورکوي، دا زموږ لپاره لوړه بریا ده. او داسې نور پوهنتونونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړي دي.
انوری صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
هغه کله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې صفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول، او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا یې لوړې نمرې غواړي، چې هغه په دې ستونزې دی مطالع شوي وي، او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسفور پیسې د چوپترې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره دی همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ویرې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي، او خیال دې کولای شي چې د دولت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي، او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ، خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، خو هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي، او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړي دي چې دوی د دې شرایط لیارې خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې دې څومره ورکړې وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړې وي، بله دوره فارغینې نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې یو سمستر یې پاتې ده، او نور دوی آخري کال ده، او نور دغه هم ورکوي فارغې.
ش خانم جان انوري صاحب کتاس په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي
او ا دې دې پوهنتون لري سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي دې دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي او دې خیال په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافارېن ورک هر خیال نیم ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه جوړه کوي.
خانم جان انوري صاحب تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه ته اساني جوړ شي.
زمون ګرونه او خیال دي خپل لوري تر سپګم ټول دنیا لوري تر دولسمه پونتون می پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي او اوس و دی خپل خیام دي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي نه یې پرېږدي او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي او د خیام د ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي د خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مازې هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي په راتلونکي کې به په همدې ښوونځي کې د ښوونکي وي او مدیران به وي سرمنې مې به وي موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپل ستونزې ټولې حل کړو. د خیام د څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼې به په دې خبره یا په دې وټکي چې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي او دا خبره د دوی خو زموږ خلک شته زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کلي کې زمونږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي خپلې لوڼې چې ښوونکي تدریس کوي خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلرونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي او دا خبره به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپل لور نه پرېږدم خو دوی څخه زما خواهش ده چې خپل لور د خپلې
ډېر زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دی خپرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعاله خانم جان انوري وه. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعاله ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډېره مننه تاسو وخت و استیاو له مش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 15 کاله د مخه درس لیسانس لاسه کړی دی او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللی یم. هغه چې پوهنځي مې هلته شرط رسه وجې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شو نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللي دي دلته په کندهار کې. زمه یو مثال در توایم بخښنه غواړم چې یو عمومي اول مراده مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي
مشکلات په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي مشيله نشي پیدا کولای چې غیر خاطر چې ژوند کا او ملګری نه درلودل عمومي اول مراد د ټپ پونځي څخه کامیاب شوی او هغه پریښود. دا څه ډیر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات هم شته او بعضی کسانو ته او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوی و. ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان، یعنی نارینه، دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب، مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیابه شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته د دوی کامیابه شي، ځکه استادان یې د دې لپاره د کانکور د پاره چمادګي لري. دا امکانات دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکلات دي. زه به درته ووایم په عینومېنې کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې ډېرته زړه نه شو کوي چې خپله پېغله لور دې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ
پر
مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو است او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم د درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امنیي، نو د نجونو حقوق تقریبا شل په شل کې، یعنی وي په شل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
ډېر تاسف پای دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شزی او نجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته ووایاست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو دیرش څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایاست چې د خپلو دکړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونه کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګرد سره کلچر بدل کړی دی.
موږ په موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي. پوهنتون کې مې د نارینه سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی. نه زما صنفیان نجون یوازې به دا محصلین تللو کابل ته. یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم هغه به ستا تشتونه نه وه. هر څه په مسلمیت کې وه. په بس کې به سهار دغه د قادر ترانسپورټ سعادت و عظیمي و دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو څلور بجو ته به کابل ته ورسېد. بیا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو. سهار اته بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو. متاسفانه چې ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته. جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي وایي. متاسفانه چې دا ونه سوله. حتی په شل اخیر شل کلونکې تر هغه ډېر بتر لاهم سول. ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کالکان دي که نجونې دي و درس ته تشویق کړي. د جنګ پر ځای یې و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي. او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس وایي عالي تحصیلات وکړي. ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشنه پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنواله صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پایته کېږدي. ځکه جهانیانو ونه کولی سوله او زموږ دولت په توان هم دا خبر لوړه ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کمودي که پلار دي د اولاد ښه غواړي. نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولای شو په عادي ډول سره ژوند وکولای شو او فکر مو آرام شي. مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تفصیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او وصول ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس دی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
شړمبو او بډ مولا پیازا تشمالر دیتا ژوند وای
جمینے خلکو می چڑے متل گر زندا دباو ہوا دسرو مڑو پوت مو باغچو کی موتا گل خندا تلپا تلپا کی اسا دیتے جوان بھائی دیتے جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی